د ازادۍ رادیو یوې بلې خپرونې ته زه احمد تکل ستاسو هرکلی کوم. د دې یو ساعته خپرونې مطالب: د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر وایي طالبانو له امریکا سره د سولې د موافقې پر ژمنو عمل نه دی کړی. حکومت نوی وضعیت ته په پام سره د امنیتي دفاعي بنسټونو لپاره یو ویان غوره کړی دی.
هدف هم دا و چې د جنگ د وضعیت په اړه داسې یو څوک تاسو ته معلومات درکړي چې عملاً یې د جنگ فضا لیدلې وي.
د هغو ډاکټرانو ستونزو ته کتنه کوو چې د کورونا د وبا پر ضد د مبارزې په لومړۍ کرښه کې پراته دي.
په جاپان کې زر بالونونه په کار دي په سلیلي ساتو کې. دوی موږ ته 1.5 بالونه ورکوي.
او په نړیوالو مسایلو کې
په هندستان کې خلکو ته د کورونا ضد واکسین لګولو کمپاین په چټکۍ سره مخ ته روان دی او د ورځې دغه واکسین څه باندې.
قدرمن اوریدونکو، له هر څه مخکې پام وکړئ د دې سات خبرونو ته. ملګری ملتونه وایي د روان کال د لومړیو دریو میاشتو په امنیتي پیښو کې افغان ښځې زیاتې قرباني شوې دي. د بشري حقونو خپلواک کمیسیون له طالبانو، دولتي ځواکونو او پاڅونوالو د ملکي وګړو د خوندیتوب غوښتنه کوي او په روسیا کې د پخوانی شوروي د نازیانو د یرغل د اتیایم کال د پوره کېدو په مناسبت غونډې جوړې شوې دي. بشپړ خبرونه. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي دفتر یا یوناما وایي د روان کال د لومړیو دریو میاشتو په امنیتي پیښو کې افغان ښځې زیاتې قرباني شوې دي. د یوناما مشر د برالاینز پرون سه شنبه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا یوې آنلاین غونډې ته په وینا کې په افغانستان کې د ملکي وګړو مرګ ژوبله د اندېښنې وړ وبلله.
د 2021 کال په لومړیو دریو میاشتو کې د ملکیانو مرګ ژوبله د تیر کال د همدې مودې پرتله 9% زیاته سوې ده. له بده مرغه د ښځو مرګ ژوبله 8% او د ماشومانو مرګ ژوبله 23% زیاته وه.
د یوناما مشر د افغانستان د جګړې له ټولو ښکېلو اړخونو غوښتنه وکړه چې د شخړو پر مهال د نړیوالو بشري قوانینو له مخې د ملکي وګړو خوندیتوب ته پاملرنه وکړي. د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون له وسلوالو طالبانو، دولتي ځواکونو او پاڅونوالو څخه د ملکي وګړو د خوندیتوب غوښتنه وکړه. کمیسیون دا غوښتنه وروسته له هغه کوي چې په ځینو ولایتونو کې په سلګونه کسانو د وسلوالو طالبانو پر وړاندې د جګړې لپاره وسلې اخیستي. د افغانستان د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون ویاند او کمیشنر شکرالله مشکور ازادۍ راډیو ته د دې کمیسیون د غوښتنې جزئیات واورول.
د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون د تل په څیر د جنگ پر ښکېلو خواوو غږ کوي چې د جنگ قواعد او نړیوال بشرپاله حقونو ته جدي پاملرنه وکړي. موږ له افغان امنیتي ځواکونو، پاڅونوالو او طالبانو په کلکه غواړو چې د ملکي وګړو خوندیتوب او د عامه بنسټونو د ساتنې په برخه کې مسؤلانه برخورد ولري.
ورسته لدې چې د افغانستان د دفاع سرپرست وزیر جنرال بسم الله خان محمدي په روانه اونۍ کې له خلکو غوښتل چې په خپلو سیمو کې د امنیتي او دفاعي ځواکونو تر څنګ ودرېږي. په کندهار، پروان، بغلان او ځینو نورو ولایتونو کې سلګونه کسان نو ته د وسلو د ورکولو راپورونه خپاره شول. د ننګرهار ولایت په سپینغر ولسوالۍ کې قومي مشرانو پریکړه وکړه چې هغه کورنۍ به کډې کولو ته مجبوروي چې غړي یې د وسلوالو طالبانو په لیکو کې وي. د قومي مشرانو د پرونۍ پریکړې په اړه د ننګرهار د ولي ویان عطاالله خوګیانی ازادۍ راډیو ته وویل:
که تر دې وروسته د دې سیمې د هرې کورنۍ غړی د طالبانو په لیکو کې وي، یا به هغه د طالبانو له لیکو باسي او یا به هم له سیمې کډه کوي.
ښاغلي خوګیانی وویل قومي مشرانو دا پریکړه وروسته له هغه وکړه چې د وسلوالو طالبانو لخوا د سپینغر ولسوالۍ بازار په دې وروستیو کې وسوځول شو. د خلکو کورونه او نور تاسیسات ویجاړ شول. د دې تازه پریکړې په اړه وسلوالو طالبانو تر اوسه تبصره نه ده کړې. د روسیې ولسمشر پر پخواني شوروي اتحاد د نازیانو د یرغل د اتیایم کال د پوره کېدو په مناسبت په یو وینا کې د پخوانی شوروي اتحاد د خلکو قرباني وستایلې. ولادیمیر پوتین د اړیکو د ترنګلتیا په اوج کې پرون ادعا وکړه چې د اروپا امنیت په ډراماتیک ډول د خرابېدو په حال کې دی، وروسته له هغه چې روسیې په 2014 میلادي کال کې د اوکراین کریمیا ټاپو وزمه له خپلې خاورې سره الحاق کړه. له لویدیځ سره د روسیې اړیکې د سړې جګړې د پای د مهال په څیر تر ټولو ټیټې سطحې ته رسېدلې ده. نازی جرمنی له مسکو سره د تړون له لاسلیک کولو سره سره د 1941 کال د جون په 22مه په ناڅاپي ډول پر پخواني شوروي اتحاد حمله کړې وه. پخواني شوروي او په لویدیځ کې نور متحدان وتوانېدل چې له څلورو کلونو وروسته په تدریجي ډول جرمني شاتګ ته اړ باسي. او د اروپا د ملتونو د جام د سیالیو په لړۍ کې نن شپه څلور مسابقې کېږي. په لومړیو دوو مسابقو کې د افغانستان په وخت د شپې په 8:30 بجو سویډن له پولنډ او سلوواک له هسپانیا سره مخامخ کېږي. په دوو نورو مسابقو کې د کابل په وخت د شپې په 11:30 بجو پرتګال د فرانسې او جرمني د هنګري پر وړاندې د سیالۍ ډګر ته وځي. د اروپا د ملتونو د جام سیالۍ یا یوفا چې له تیر میلادي کاله سږ کال ته د کورونا د وبا له کبله وځنډول شوې د جون پر 11مه پیل شوې او د جولای تر 11مې پورې به دوام وکړي. خبرونه مول آزادۍ رادیو اوریدل. دا او نور خبرونه قدرمن اوریدونکو د آزادۍ رادیو پر ویبپاڼه په تفصیل سره کتلای شي، آزادۍ رادیو .com او آزادۍ رادیو .org د آزادۍ رادیو د ویبپاڼه پته ده. قدرمن اوریدونکو، دا خبرونه د شمشاد زدران په تخنیکی لارښوونه ز احمد تکل تاسو ته وړاندې کوم. د روانې خبرونې په دوهمه نیمای کې د آزادۍ او اوریدونکو د اونیس پروګرام اوریدل هم مه هیروئ. خو اوس ورزو د راپورونو برخې ته. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر محمد حنیف اتمر وایي وسلوالو طالبانو پر خپلو هغو ژمنو عمل نه دی کړی چې له واشنگټن سره په موافقه کې یې کړی وي. خاغلی اتمر پرون د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په آنلاین غونډه کې د واشنگټن او طالبانو د موافقې د څارنې لپاره د یو نړیوال میکانیزم د جوړېدو غوښتنه هم وکړه. بلخوا په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سیاسي دفتر مشري ویلي د سولې د هڅو پرتله د جګړې په ډګر کې فعالیتونه زیات شوي دي. د موضوع تفصیل په دې راپور کې.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر وایي وسلوالو طالبانو خپلې هغه مهمې ژمنې نه دي پر ځای کړې چې له واشنگټن سره په تړون کې کړې وې. محمد حنیف اتمر د ملګرو ملتونو د امنیت شورا پرونی آنلاین غونډې ته وویل د طالبانو ډله لا هم له ځینو سیمه ییزو او نړیوالو تروریستي ډلو سره اړیکې لري.
دوی له نړیوال تروریزم سره خپل ارتباط نه دی پرې کړی. دوی نه یوازې القاعده شبکې ته پناه ورکړي او قربتوب یې کوي، بلکې نورو سیمه ییزو تروریستي ډلو ته هم پناه ورکړي، لکه لشکر طیبه یا LET، د پاکستاني طالبان غورځنګ یا TTP، د ختیځ ترکستان اسلامي غورځنګ یا ETIM، او د ازبکستان اسلامي غورځنګ یا IMU.
وسلوالو طالبانو مخکې د القاعده شبکې په ګډون له نورو تروریستي ډلو سره د ارتباط لرلو موضوع رد کړې ده. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر محمد حنیف اتمر په خپله وینا کې زیاته کړه طالبانو له واشنگټن سره په خپله موافقه کې چې د 2020 میلادي کال د فبروري پر 9مه لاسلیک کړې وه، په افغانستان کې د تاوتریخوالي کمولو ژمنه هم کړې وه چې د ده په وینا نه یوازې تاوتریخوالی کم سوی نه دی، بلکې طالبانو د خپلې جګړې شدت دومره زیات کړی چې په تیرو 20 کلونو کې ساری نه و لیدل سوی. تر دې مخکې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سیاسي دفتر یا یوناما مشرې دیبورا لاینز هم په افغانستان کې د جګړې پر شدت اندېښنه وښوده.
د جګړې په ډګر کې فعالیت د مذاکراتو د میز په پرتله ډېر زیات دی. په دې مهم وخت کې افغانان او په کابل کې بهرني ډیپلوماټان د افغانستان د سیاستوالو ترمنځ د سیاسي یووالي د نشټوالي له کبله اندېښمن دي. په ځینو برخو کې حکومت ځکه پاتې راغلی چې سیاست تر حکومتولۍ مخکې و. د یووالي نشټوالي ته باید پام وسي، کنه خطر شته چې طالبان نور ځکه هم لاندې کړي.
په افغانستان کې د ناامنیو زیاتېدلو، د ولسوالیو لاس په لاس کېدلو او د ملکیانو بې ځایه کېدلو د بشري حقونو خپلواک کمیسیون هم اندېښمن کړی دی. دغه کمیسیون پرون په یو اعلامیه کې د جګړې د لمن پراخیدل، د ملکیانو د مرګ ژوبلې زیاتېدل او د ملکیتونو زیانمنېدل د سولې د هڅو په زیان وبلل. د دغه کمیسیون کمیشنر او ویاند شکر الله مشکور ازادي راډیو ته وویل،
د جګړې سختېدل او د تاوتریخوالو پراخېدل هر ورځ د ملکي مرګ ژوبلې او د هیواد د بنسټونو د لا نړېدو سبب کېږي. دا چاره د ښارونو د اقتصادي محاصرې په څیر د جنګي تاکتیکونو په کارولو سره د خلکو د ملکیتونو د تخریب او د هیواد په بېلابېلو سیمو کې د خلکو د لا ډېر بې ځای کېدو سبب شوی.
د امنیت شورا پرونی غونډې ته د یوناما مشر وویل چې لمې میاشتې وسلوالو طالبانو تر 500 زیاتې ولسوالۍ نیولې دي. د افغانستان حکومت په تیرو څو ورځو کې د جګړو په نتیجه کې د ځینو ولسوالیو د بیرته نیولو خبر ورکړی دی. هر ورځ د ځینو ولسوالیو د لاس په لاس کېدو یا ورباندې د ولکې ټینګولو لپاره د سختې جګړې او محاصرې خبرونه ورکول کېږي. د افغانستان د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت تېره اونۍ ازادي راډیو ته ویلي و چې د جګړو له کبله په تیرو شاوخوا دریو میاشتو کې نږدې 8000 کورنۍ له خپلو مینو بې ځایه سوي دي.
په راپور کې مو د افغانستان د بهرنیو چارو د وزیر څرګندونې واورېدې چې وایي طالبانو پر خپلو هغو ژمنو عمل نه دی کړی چې له واشنگتن سره د سولې په موافقه کې کړی وي. همداراز د ملګرو ملتونو د سیاسي دفتر مشر ویلي دي چې د سولې د هڅو پرتله په افغانستان کې د جګړې په ډګر کې فعالیتونه زیات شوي دي. افغان حکومت د ټولو امنیتي او دفاعي بنسټونو په استازیتوب د اطلاع رسونې په هدف یو واحد دفتر رامنځته کړی دی. د جمهوري ریاست د ستراتیژیکو او عامه اړیکو مشر وحید عمر پرون په کابل کې جنرال اجمل عمر شینواری د دې دفتر د ویان په توګه معرفي کړ. وحید عمر وویل وروسته له دې به رسنیو ته جنرال شینواری د امنیتي او دفاعي بنسټونو په استازیتوب معلومات ورکوي.
افغان حکومت د امنیتي او دفاعي ځواکونو د لوړ مورال او د تبلیغاتي جګړې د مدیریت په هدف د اطلاع رسونې یو واحد دفتر رامنځته کړ. د جمهور رئیس د ستراتیژیکو اړیکو د دفتر مشر وحید عمر د سه شنبې په ورځ په کابل کې د وی خبري ناستې پر مهال جنرال اجمل عمر شینواری د دې دفتر ویان وټاکه. ښاغلی عمر وی د امنیتي او دفاعي بنسټونو له ادرس به ورسته لدی یو ویان له رسنیو سره معلومات شریکوي.
هدف هم دا و چې د جنگ د وضعیت په اړه د سیو څوک تاسو ته معلومات درکړي، چې عملاً یې د جنگ فضا لیدلې وي او د جنگی شرایطو او جنگی وضعیتنا او دمیتی وضعیتنا با خبروی. دفاع وزارت محترم ویاند او دفتر مطبوعاتی دفتر، د داخلی وزارت محترم ویاند او مطبوعاتی دفتر، د ملی امنیت اداری دستگاه اطلاعاتی دستگاه، دا ټول با د جنرال سیف عمر شینواری سره یوزای پا گرده کار کوی.
د ښاغلي عمر په خبره د کورونی او دفاع وزارتونو ویاندویان به مرستیالان د ملي امنیت او امنیت شورا د مطبوعات برخې بلدي وروسته د دې واحد دفتر تر څار لاندې فعالیت او اطلاع رسونه کوي. ښاغلي عمر د غشان وویل د تبلیغاتي جګړې د مخنیوي لپاره دا کار اړین و او له دې وروسته به د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو د لوړ مورال لپاره ځانګړي تګلاره پلي شي. د جمهوری ریاست د ستراتیژیکو اړیکو د دفتر مشر وحید عمر د غشان وویل د حکومت د اطلاعات رسنیو مرکز کې بلدي وروسته د ټولو سکتوري وزارتونو مهمو ریاستونو ویدارو ویاندویان رسنیو ته د اطلاع رسونې په هدف یو ګډ واحد مرکز رامنځته او فعالیت به کوي. خو په افغانستان کې بیا د رسنیو ملاتړ ځینو بنسټونو د حکومت داګام اطلاعاتو ته د لاسرسي په برخه کې خطرناک بولي. د افغانستان د آزاد رسنیو ملاتړ بنسټ یعنی مشر مجیب خلواتګر له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل حکومت په دې کار سره غواړي اطلاعات ته لاسرسی محدود کړي.
فکر کوم په ظاهر بنه دا په دې معنا ده چې دولت غواړي یو کار وکړي اطلاعاتو ته لاسرسی لپاره، خو په اصلي مسله دا ده چې دولت غواړي جنگي اطلاعات مدیریت وکړي او دا امکان لري چې دا اطلاعات تحریف شي. دا زه فکر کوم اطلاعاتو دپاره محدودیت ده او اطلاعاتو لاسرسی دپاره محدودیت ده.
ښاغلی خلواتګر وی افغان حکومت د پدې پریکړې یو ځل بیا فکر وکړي. افغان حکومت په داسې حال کې دغه پریکړې کوي چې له دې وړاندې د امنیتي او دفاعي بنسټونو له ویاندویانو په خپل وخت اطلاع رسونې په برخه کې د رسنیو شکایتونه ډیر و، خو یادو بنسټونو بیا تل اطلاع رسونې ته د خپلې ژمنتیا خبره کړې ده.
شیبا په شیبا تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
زموږ غاګل آزادۍ رادیو اوري. آزادۍ رادیو په منځنۍ چپه 12.6 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 چپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کې خپرېږي. د کورونا د وبا خپرېدلو تر بل هر چا زیات ډاکټران تر فشار لاندې راوستي دي. روغتیایي کارکوونکي چې شپه او ورځ په کورونا د اخته کسانو ژوند ژغوري، د دې ویروس له خپرېدو بیا تر اوسه پورې په دوی کې تقریبا 610 کسان مړه شوي دي. په دې راپور کې مو د کووید-19 په روغتونونو کې د روغتیایي کارکوونکو وضعیت ته کتنه کړې ده.
د عامې روغتیا د وزارت د شمیر له مخې په ټول افغانستان کې 15,000 روغتیایي کارکوونکي د کووید-19 په روغتیایي مرکزونو کې په کار بوخت دي. ډاکټر مسی نوري د افغان جاپان په روغتون کې کار کوي. نوموړی د اکسیجن، درملو، د ناروغ د بستر کېدلو لپاره د کارت او ځینو نورو لومړیو اړتیاو په اړه وایي چې دوی له ډېرو ستونزو سره مخ کړي دي. د نوموړي په وینا درمل قیمته شوي، اکسیجن کم شوی دی او د ناروغ لپاره د بستر کېدلو ځای هم په سختۍ پیدا کیږي.
درې غټ مازلې دي. اولی مازله دا ده چې نبود اکسیجن نشته دی. هغه دومره ډیمانډ چې دی د شفاخانو هم دومره دوی سپلای کولی نشي. کم شرکتونه چې دی، ولې چې اوه شرکتونه دي په کابل کې شخصي شفاخانې ډېرې زیاتې دي، سره د دولتي شفاخانې ډېرې زیاتې دي. نو هم هغوی ته ورکوي، هم دغه شخصي شفاخانو ته ورکوي. په افغان جاپان کې تقریبا 1000 بالونونه په کار دي په سلیل ساتو کې.
ډاکټران هغه کسان دي چې د کورونا وایروس د خپرېدلو له پایله تر نورو زیات د مرګ له ګواښ سره مخ دي، خو بیا هم له کووید-19 سره په لومړۍ کرښه کې مبارزه کوي. د عامې روغتیا د وزارت ویان میرویس علیزی په دې باب وایي:
د کورونا د ناروغۍ د پیل څخه یعنې لومړۍ موج څخه تر اوسه پورې متاسفانه زموږ 102 تنه روغتیایي کارکوونکي د کورونا ناروغۍ له امله خپل ژوند لاسه ورکړی. تر اوسه پورې هم په مرکز هم ولایتو کې زموږ روغتیایي کارکوونکي واکسین شوي دي. لومړی کټګوري کې قرار لري او د خطر سره مخ وو، هغه یو د هغې جملې څخه روغتیایي کارکوونکي وو چې دغه روغتیایي کارکوونکو ته واکسین تطبیق شو.
د روغتیایي کارکوونکو نیوکه پر خلکو ده چې د کورونا وایروس پر وړاندې بې پروا دي، خو عام وګړي بیا وایي چې د کووید-19 له درېیمې څپې څخه دومره نه ویریږي لکه له لومړۍ څپې څخه یې چې ډارېدل. د کونړ اوسېدونکی نعیم په دې اکله وایي:
مشکل خو دا ده، تیر کال چې وه کورونا کمه وه ولې ډار د خلکو زیات و، سږ کال چې دا کورونا واقعیت زښته زیات دي، حتی مړي هم خلک ګوري، لانونه ګوري، مړي ګوري، شفخانه ډکې دي، ولې ډار کم ده. دا یو خطرناک کار دی، باید دا په نظر کې ونیسي.
دا په داسې حال کې دی چې په تیرو 24 ساعتونو کې په افغانستان کې 2202 تنه په کورونا اخته شوي او 3 مړه شوي دي. په دې شمېرو سربېره په دغه هېواد کې د کورونا وایروس له خپرېدو څخه بیا تر اوسه ټول 1,953 وګړي په کورونا اخته او 4,386 کسان مړه شوي دي. ډاکټران خلکو ته سپارښتنه کوي چې روغتیایي لارښوونې په پام کې ونیسي.
ډاکټر محمد نعیم خوشدلیما د زړه د ناروغیو متخصص: کرونا یو وژونکې ناروغي ده. هیله ده د خپل ځان او نورو د خوندیتوب لپاره په غیر ضروري حالاتو کې د کور څخه مو وځئ. که چیرې ضرورت وي نو حتما د ماسک څخه ګټه واخلئ او اجتماعي واټن په نظر کې ونیسئ. لاسونه د ورځې 2-3 ځلې په اوبو او صابون پریمینځئ. د تازه میوو او سبزیجاتو څخه زیاته ګټه واخلئ. که چیرې ټوخی، تبه او نفس تنګي لرئ نو حتما صحي مرکز ته مراجعه وکړئ.
ازادي رادیو اوري. ازادي رادیو د سهار لوو د مازیګر تر او ورځې دیونه خبريږي. د مازیګر په او بجو د ازادي رادیو د خبرونو له پای تر رسیدو سره سم د سهار تر او د امریکا غاګ آشنا رادیو خبرونه کوي. د مازیګر له او د سهار تر او د امریکا غاګ آشنا رادیو او د سهار لوو د مازیګر تر او ازادي رادیو اوري او شیبه په شیبه د افغانستان سیمه او نړۍ له وروسته یو حالاتو خبر شي. قدر من اوریدونکو را سره وسی د خبرونه نور مطالب د خبرونه په دوام کې وړاندې کیږي. خدا شپه د لویدیس په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه د خبرو شویو مطالبو مخکتنه.
نیویورک تایمز ورځپاڼې په افغانستان کې د مخ پر زیاتېدونکو امنیتي پیښو او د طالبانو او داعش د حملو د مخنیوي لپاره د ملیشو رامنځته کېدو ته کتلي دي. په دې مقاله کې راغلي په داسې حال کې چې امریکا او ناټو ځواکونه له افغانستانه وځي، د طالبانو او افغان حکومت ترمنځ د سولې خبرې هم د پام وړ نتیجې ته نه دي رسیدلي. عادي خلکو ملیشي رامنځته کړي یا وایي چې دوی غواړي وسلې ترلاسه کړي. په دې مقاله کې د ذوالفقار امید په نوم د 1000 قومندان یادونه سوي چې وایي دی 800 وسلوال لري چې د ده په وینا د 1000 میشتو افغانانو د سیمو دفاع کوي. لیکوال وایي د وسلو او وسلوالو د رامنځته کولو سرعت ته په کتو د 1990 لسیزې د مجاهدینو جګړه راپیادېږي چې سیالو ملیشو زرګونو ملکیان ووژل او د کابل ګاڼې برخې ویجاړې کړې. د لیکوال په باور د ملیشو یو داسې حرکت چې کله دولت سره هماهنګ هم وي شاید د ولسمشر غنی حکومت له ماتېدو سره مخامخ کړي او یو ځل بیا افغانستان پر جګړه مارانو وویشي. په دې مقاله کې لولو چې یو شمیر قومندانانو له هغه راهیسې چې له امریکا سره د طالبانو د واکمنۍ په سقوط کې مرسته کړې وه په بشپړه توګه خپلې ملیشې له منځه نه دي وړي. په دې لړ کې د شمالي ائتلاف د قومندان احمد شاه مسعود د زوی احمد مسعود یادونه سوې ده. مقاله یادونه کوي چې احمد مسعود یو 2000 وسلوال راټول کړي چې ځینې زاړه ملیشه قومندانان دي چې د طالبانو او روسیې پر وړاندې جګړه کړې وه. د دې ترڅنګ په مقاله کې د عبدالرشید دوستم، عطا محمد نور، اسماعیل خان، کامران علیزي نومونه هم یاد سوي چې وسلوال لري. واشنگتن اگزامینر خبرونی بیا په افغانستان کې د جو بایدن د ادارې د پالیسی په اړه مقاله لیکلې ده. په لومړي سر کې لولو چې د امریکا ولسمشر جو بایدن له هغو کسانو و چې په افغانستان او عراق کې د امریکا د جګړې د پیلولو په برخه کې د پخوانی ولسمشر جارج دبليو بوش سره مرسته کړې وه، خو اوس بایدن ژمنه کړې ده چې له افغانستانه به د سپتمبر 23 ټول امریکایي ځواکونه وباسي. وروسته په مقاله کې لولو چې د جمهوری غوښتونکو ګوند ګڼ غړي له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو د پریکړې ملاتړ کوي، خو په کانګرس کې د دې ګوند مشرتابه له دغې پریکړې سره مخالفت کوي. د مقالې په پای کې راغلي چې د بایدن ملاتړي په دې باور دي چې که د افغانستان جګړې ته د پای ټکی کښېښودل سي، دا به د بایدن لپاره یوه لویه لاسته راوړنه وي.
زموږ غاګل ازادي رادیو اوري. د هند د روغتیا وزارت وایي په دې هیواد کې د کورونا وایرس مثبتې پیښې نږدې 90% کمې شوې دي. دا په داسې حال کې ده چې په دې هیواد کې د کورونا ضد واکسین کمپاین په چټکۍ سره پرمخ روان دی. په هند کې چې د زیات نفوس له پلوه د نړۍ په کچه دوهم ځای لري، د رسمي شمیرنو له مخې په کورونا وایرس د اخته کسانو شمیر له 1.5 میلیون اوښتی دی. په دې اړه نور جزئیات په دې راپور کې واورئ.
هندوستان د کورونا وایرس د مثبت پیښو په شمیر کې د پام وړ کموالی خبر ورکړی دی. د دغه هیواد د روغتیا وزارت یو مرستیال راجیش بوشن پرون سه‌شنبه رسنوی ته وویل په هندوستان کې تر 300 کلونو زیات عمر لرونکو ته د کورونا ضد واکسین لګول په شدت روان دي.
7 مئی کو هم نے دیکھا تھا کہ جو ڈیلی نئے
قدمی میاشتی او مینے چے تپام واڑو د کورونا وبا په اوج کې مو په ورزنی ډول تر ټولو لوړ شمیر سپتاوه چې د ورځې تر 400 او 400 اوشت ورسره دا شمیر ډیر کم سو. کله هغه اوج سره پرتل کړو نن سبا مثبت پیښې 90% کمی سوی دي.
په هندستان کې خلکو ته د کورونا ضد واکسین لګولو کمپاین په چټکۍ سره مخ ته روان دی او د ورځې دغه واکسین څه باندې 8 میلیونه ډوز خلکو ته په وړیا ډول لګول کیږي. د هندستان روغتیا وزارت وایي 2/3 برخه وګړي چې کورونا ضد واکسین ورته لګول سوی په کلیوالو سیمو کې ژوند کوي. رویټرز خبری اجنس راپور ورکړی په هندستان کې چې د وګړو شمیر یې 1.4 میلیارد ته رسیږي. د کورونا ضد واکسین لګولو ته لږ تر لږه 10 میلیونه روغتیایي کارکوونکي ګمارل سوي دي. په هندستان کې د کورونا وایرس نوې څپې زیاتې ستونزې پیدا کړې چې په هرو دریو ورځو کې په کورونا وایرس نږدې 1 میلیون کسان اخته کېدل. د رسمي شمیرو له مخې په هندوستان کې په کورونا وایرس د اخته کسانو شمیر 1.5 میلیونو ته نږدې سوی او په دې وایرس د مړو شمیر په کې نږدې 390,000 تنه شول سوی دی. ځینې روغتیایي متخصصان په دې باور دي چې په کورونا وایرس د اخته او په دې وایرس د مړو شمیر شایي تر دې خورا زیات وي. په هندوستان کې د کورونا تر دویمې څپې وروسته د ډلټا په نوم د دغه وایرس نوې او بدله سوې بڼه ډېره خطرناکه وه چې ژر خپره سوه. د وایرس دغه نوې بڼې د هندوستان تر څنګ د سیمې ځینې نور هیوادونه هم له خطر سره مخامخ کړل. د روغتیا نړیوال سازمان وایي د کورونا وایرس ډلټا بڼه اوس د نړۍ تر اتیا زیاتو هیوادونو کې خپره شوې ده.
ستاسو له پیغامونو
محبت خان د لوګر ولایت د ازری ولسوالۍ د شوترې له کلي څخه خبرې کوم. ما کور ټول کورونا نیولی ده، ټوله خیلخانه مې کورونا نیولې او مرکزي د ازری مرکزي روغتون کې مې شیربان شته، نه ګولۍ شته، نه ستنې شته، هېڅ شی هم نشته. او لوړپوړو چارواکو څخه مې هیله کوي چې د خدای په لحاظ، د قرآن په لحاظ زموږ غم وخوري او ډېره سخته نیستیم. د ټول کور مې کورونا نیولی او ډېره مهرباني، ازادۍ رادونه.
مشکلات مڑے مریض نہ انتقالی
زره سبلا پرشن د هلمند افسر په تماس کې دا پیغام پریږدم. د طالبانو اوس مې دایې چې تاسو به د دولت سره جنگ وینئ، نو تاسو د برق خاصنه سره تاسو جنجال دی. ادم کافران ادم سنې کافر دي، کافران دي. نن په هلمند کې د 200 درجه ګرمي و، یو څو دی شمس سولر شمس خاصنه لري. دا به خلک کوم د خدای سره کار مې لري. مننه خدای به ما
السلام علیکم.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
ازادي رادیو اوري چې د اف ام پسل اشاریه 15 صفه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کندهار، جلال آباد، مزار شریف، هرات، خوست او همداراز په ګردیز، اسدآباد، لشکرګاه، غزنی، قلات، پل علم، پارون او مهترلام کې خبريږي.
امروز حقوق هسته ایمون رو
تصدیق
ازادی رادیو سره اوسی او تر نورو زر د افغانستان سیمی او نړۍ له حالاتو خبر شئ. د مراکش په جنوبی غرونو کې خځې د ارګان په نوم بوټي څخه غوړی جوړوي. د تیل په خوړو کې همکاریږي او د ښکلا په نړۍ کې د پوستکي د تازه ساتلو لپاره په وروستیو کلونو کې ډېر مشهور شوي دي. په دې اړه تفصیل په دې راپور کې واورئ.
د مراکش په جنوب کې په غرونو کې زیتون ته ورته بوټي راشنه کیږي چې ارګان بلل کیږي. له پیړیو راهیسې د ارګان غوړ ډېره ګرانه بیه لري. دا د غرونو اوسیدونکو خزي ارګان بوټي په لمر کې وچوي، سپینوي او دا بوټي کوټي او تیل ورڅخه جوړوي. زهرا حقی د کرنې په اداره کې د ارګان تیل جوړولو په یو کوپراتیف کې کار کوي. دا وایي
زموږ د کلي نجونې او ښځې په ګډه دلته کار کوي. موږ د ارګان تیل جوړولو لپاره کاڼي کاروو. کله چې کار پای ته ورسېږي کور ته ځو. شکر دی چې د روغتیا بیمه لرو. زموږ کوچنیان درس وایي. موږ کار کوو او سات مو تیر دی او په ګډه سندرې وایو.
د دې کوپراتیف نوم امازیغ دی چې معنا یې خویندې دي او په 2002 میلادي کال کې جوړ شوی دی. ارګان غوړي لوړ قیمت لري او په مراکش کې یو لیټر له ۱۵۰ تر $50 پورې خرڅېږي. د ښکلا په نړۍ کې د ارګان غوړو ته تقاضا ډېره شوې ده.
آزادی رادیو په فیسبوک کې
facebook.com/azadiradio.
د ازادي راډیو خبرونه اوري. قدرمن اوریدونکو، په یاد وساتئ چې د دې خبرونه په دوهمه نیمایي کې د ازادي او اوریدونکو 19 پروګرام هم لرو. خو دا شیبه اته بجې او 10 دقیقې دی. په مکرې د خبرونو لنډیسته، په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سیاسي دفتر یا یوناما مشروي د روان کال د لومړیو دریو میاشتو په امنیتي پیښو کې افغان ښځې زیاتې قرباني شوې دي. د برلاینز د څرګندونې پرون د ملګرو ملتونو د امنیت شورا یوې آنلاین غونډې ته د وینا پر مهال وکړې. د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون له وسلوالو طالبانو، دولتي ځواکونو او پاتونوالو څخه د ملکی وګړو د خوندیتوب غوښتنه کوي. د ننګرهار ولایت په سپین غر ولسوالۍ کې قومي مشرانو پریکړه کړې چې هغه کورنۍ به کډې کولو ته مجبوروي چې غړي د وسلوالو طالبانو په لیکو کې وي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین پر پخواني شوروي اتحاد د نازی جرمني د یرغل د 80 کال د پوره کېدو په مناسبت په یوه وینا کې د شوروي اتحاد قرباني ستایلې دي. او د اروپا د ملتونو د جام د سیالیو په لړۍ کې نن شپه څلور مسابقې کیږي. سویډن له پولند او سلوواکیا له اسپانیا سره، او پرتګال د فرانسې او جرمني د هنګري پر وړاندې د سیالۍ ډګر ته وځي. د ازادۍ راډیو خبرونې اوري. قدرمن اوریدونکو، او اوس هم مخکې له دې چې تاسو ته د ازادۍ او اوریدونکو 19 پروګرام وړاندې کړو، یو راپور اوریدو ته تاسو رابولم. افغان سندرغاړي او هنرمندان د افغان دولت له مرکچي پلاوي غواړي چې د هنرونو د راتلونکي په اړه له طالبانو سره د سولې پر میز خبرې وکړي. د افغانستان د یو شمیر سیمو سندرغاړي وایي د خپل هنر یا موسیقۍ د راتلونکي په اړه اندېښمن دي، او وایي چې د افغان دولت مرکچي پلاوي د دوی د هنر په اړه له طالبانو سره سپیناوی وکړي. اوس مهال په افغانستان کې سلګونه سندرغاړي شته چې د هنر، د موسیقۍ، د هنر له لارې خلکو ته اصلاحي پیغامونه رسوي.
وطن 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 دا دلو افغان وطن دا په موږ ګران وطن دا زمون د سترګو وړاندې غني ګور ستیریږي دا زمون
له افغانستان څخه د بهرني سرتیرو تر وتلو وروسته د افغان سندرغاړو اندیښنې. افغانستان چې په تیرو شلو کلونو کې د نورو برخو ترڅنګ د موسیقي په برخه کې هم زیات پرمختګ کړی، خو سندرغاړي وایي د خپل هنر په اړه اندېښمن دي او ویره لري که بهرنیان ووځي او طالبان واکمن سي نو د هنر مخه به یې ونیول شي. دا افغانستان په جنوبی ولایت هلمند کې سندرغاړي حبیب شباب دی. حبیب شباب ازادي راډیو ته ویل چې د خپل هنر د زده کولو لپاره کلونه کلونه د خلکو او کورنۍ د مخالفتونو سره سره خواري کړي، خو یې ویره لري چې د کلونو دغه خواري په بولاهو نسی.
کچېری طالبان واک ته ورسیږي موږ دا یو دغه هله البته لرو چې فکر لرو چې څه ډول به د هنرمندانو سره د دوی چلند وي، او هنرمندانو ته به د هنر په برخه کې اجازه ورکړي که بینې کې ور دا چې څونې فعالیتونه موږ هنرمندانو د کلو کلو څخه کړي دي، یعنی پر دې باندې به زموږ څه ډول دوی تبصره وکړي او څه ډول به دا هنر موږ نور مخته ویسو که بینې ویسو. دې ته ډېر یو څه ناهیلي یو.
شباب وایي دوی ازادي او په کوم چا پورې تړاو نه لري، او تل هڅه کړې ده چې په خپلو سندرو کې د هیواد او خاورې سره د مینې په اړه ترانې او شعرونه ووایي او د خپل هنر په ژبه یې تر خلکو ورسوي.
خدی پتا کس ما روی زما جوان ده دسولی کورسی مغرم هیل من ده
یو چمیر خلق پدی اندی چی دا افغانستان خلقو تا دا سندرو او موسیقی للاری دا سولی او نور گتور پیغامون رسول دا جیل پار گتور دی چی پا دا غیوات کی زیاد چمیر خلق نالوستی گی او دا هنر للاری پیغام بسردی جان
کور ضرور یو دا وفای شرولی جنر دا دی دنیا
خدای وازی شباب ندی چی د خپل هنر د راتلونکو پاډاندیش مندی د دې ترڅنګ د افغانستان د نورو سیمو سندرغاړي هم ورتاندیش نه لري سندرغاړي مبین وصال چی د کلونو کلون رئیس د هنر په ژبه خدمت کړي او لډيري مدیر رئیس سندري وای هم د خپل راتلونکو پاډ ورتاندیش نه لري
د جانان غما مال تلا راضی یار دیر علی کا
فخلا مبین وصال د ازادي راډیو سره په مرکه کې ویل کچیر افغان دولت او نړیوال ټولنه افغان موسیقي ته توجه نکړي نو ورسته ک طالبان واکته ورسیږي یو زلب بیا د کیر په سیر سندرغاړي له سندرو ویلو څخه منع کړي او خلګو ته د موسیقي د اوریدو اجازه نه ورکوي او په خبرې چې دا به د افغان موسیقي لپاره چې اوس څه اندازه پر پښو درېدلې ده یوه لویه صدمه وي نوموړی د افغان دولت د مرکچي پلاوي او نړیوالې ټولنې غوښتنه کوي چې د موسیقي په اړه دي د طالبانو سره د سولې د میز پر سر خبرې وکړي
دوی په کار ده د افغانستان هر موضوع ته چې فکر کوي د افغانستان په هر موضوع خبرې کوي په کار د افغانستان په موسیقي هم خبرې وکړي ځکه چې ما اول یادونه وکړه چې موسیقي هم یو څه دی وروره داسې مفت شی نه ده آسان کار نه ده د هر چا کار نه ده په کار ده چې د افغان موسیقي سره ډېر جفا ونه شي
مبین وصال پر نورو سندرغاړو هم غږ وکړ چې په دیاړه سره یو سی او د خپل هنر دفاع وکړي شمیر نور سندرغاړي وای کڅول راسي چمتو دي چې د خپل هنر څخه لاس واخلي سندرغاړي عمران شیرزاد د افغان دولت او طالبانو پر مشرانو ژغ وکړ چې تر خپل شخصي ګټو تیر سي او سولې وکړي
په هغه خوا کې او سولې او آرامي موږ په شاده چې حرام ژوند وکړو دا رقم ژوند نه لکه داسې موږ شرف صاحب جنگونه دی وطن کې ناخوالې دسته پروګرامونه موږ نس کولای ځکه چې د کمبلې په یو سر باندې غام پر بل سر باندې سادي دا هیڅ خوان کې چې په دواړو سر باندې یو خوشحالي شته خوان کې نو په دې خاطر نو مر طالبان سره کوم غنډه ورو هغه ته وایي چې په خامو سندري وایي مګر وسې نه وایي
موج په دیاړه د وسلوالو طالبانو د ویان زبیولا مجاهد سره هم خبري وکړي هغه ویل چې دی په دیاړه باندې فکر کوي د امریکا د متحده ایالاتونو او ناتو متحدانې د مې په لومړی نیټه رسمن له افغانستان څخه د خپل پاتې پوځیانو د ایستلو بهیر پیل کړ د امریکا د ولسمشر جو بایدن د فریکړې لمخې به د روان میلادي کال د سپتمبر 23 ټول امریکایي ځواکونه له افغانستان څخه
ووتل وطن وطن دا د لوی افغان وطن دا په مونږ ګران وطن
سوله او ملی یووالی د هر اولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي
ازادي او اوریدونکي
د ازادي او اوریدونکو پروگرام مینوالو السلام علیکم یوې بلې خبرونه ته مو زه اسد الله لودین هرکلای کوم د خبرونه کې مینوالو د سعودي عربستان په قربتوب د افغانستان او پاکستان د دینی علماو د غونډې په اړه پیغامونه راته پریخي دا غونډه د جون په 10مه په انلاین بڼه تر سره شو او په کې ټول علماو د افغانستان روانه جګړه ناروا وبلله موږ په همدې تړاو د حج او اوقافو له وزیر سره چې غونډه کې د افغان علماو مشري کوله مرکه هم کړې مرکه وروسته راځي خو راځي په پیل کې د همدې کانفرنس او په ټوله کې د سولې په اړه ستاسو پیغامونه واورو
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته زه احمد الله د زابل ولایت څخه خبره کوم چې کله د طالبان د جهاد کې کله د افغان علماو په فتوا باندې جهاد کوي دی خپل علماء لري اخر وای وي موږ هیڅ کله موږ نه چا په فتوا او نه چا په خبرو باندې دا حق وي موږ مرکې څه حال کوي دا او کم نظام او جلا نظام چې دا قوم د بهرنۍ لخوا دغه جوړ نظام ده، د هغو کوم قوانین چې دي هغه په ځان کې عملي کړي دي، او طالبان وایي موږ دا نه منو، دا مکمل محو کوو. هغه نظام غواړو کوم چې موږ د قرآن کریم وایي او کوم چې ګوته محمد صلی الله علیه وسلم حدیث وایي.
السلام علیکم، زابل زابل ولایت څخه دغه پیغام د ازادي راډیو ته وایم. نن زموږ د هغه اسلامي غږ د رسول الله مبارک او زموږ هغه محترم کعبه سلیسو د ورته لګوو په هغو مسیقو کې مې د جنګ تر سره پای مې غږ وسو چې نور د امن او د سولې لاره خپله کوي. تر دې بالا نو په اسلامي نړۍ کې ښځه او له ښځه یا چې هغه موږ د خپل رسول الله مبارک د دین د مرکز بولو او د هغه ځای بولو او د مدني جانانې بولو او د کعبې شریف چې هغه زموږ کعبه ده، موږ ټول مسلمانان ځو هلته جمع کوو، له هغه ځایه له هغه مرکزه پر موږ غږ وسو. بس په نور نو دوی جنګ ته د پای ټکی کړی دی، کنی خدای نه کرده ټول افغانان به د ازار او د خرابۍ خواته ولاړ سو. بس په نور د ورورزونې لاره پرېږدي، راځي پرې وستار خان د دې وطن جوړېدو جوړ کړو. بس په نور ورور وژنه هېڅ په دې نه ده جوړ، راځي د بل خبرې، راځي بل لاره پرېږدو. که هر څوک د بل لاره نه شي، الله پاک دې د دغو دوو ځایو په برکت سره بدنامه خراب او تره.
سلام علیکم، زه اکبرجان خبرې کوم د هلمند ولایت ماجستراج د ولسوالۍ څخه. کومه غونډه چې په عربستان کې د پاکستان او د افغانستان علما وکړې ده، د افغانستان حکومت زر واره پر دا موضوع باندې غزار شوی دي، بیا هم پسې غزارېږي، لا نه د باور خلک دي. هېڅ کله به هېڅ انسان د افغانستان لا په د پاکستان په سړي باندې باور ونه کړي، نه هم دا د منلو ده نه موږ د منلو ده. دا 50 واره و 50 زره واره دا رقم خبرې و ویناوې او کارونه شوي دي.
السلام علیکم، زه محمد طاهر د کلاف ازادي راډیو اوریدونکو د وفد د صرف اړیکه کې یم. زما د الفلپور چارواکو سره لکه د اشرف غني او د نور صدای اجازت کم علما چې اوس کلی د عربستان ته د پاکستان دی یا د افغانستان دی، دا فکر کوم نه چې دا باور نه کې دا هغه علما باید د حکومت غوي کې چې هغه به طرف وي، هغه به طرف وي، نه په حکومت کې نه په طالب کې. او نتیجه ورسی افغانستان اوس په ډېر سخت شرایطو کې دی، یعنې د افغانستان اوس هره لس زره تنه ولسي وګړي او د افغانستان پولیس او کم طالبان مجاهدین وروڼه چې دي دا اوس له لاسه ورکوي. امریکایان لار خپله کېناسته پر ځای باندې له هغه ځایه جګړه مهارت کوي، دلته افغانان یې په سخت سره واچول. د ازادي راډیو د کارکوونکو څخه ډېره هیله کوم
افغانستان. السلام علیکم، شاہزادہ ناظرین د کنڑ ولایت څخه. د نړۍ په ټولو اسلامي هیوادونو باندې مې غږ دی، د یو معلول په صفت باندې، د یو نابینا په صفت باندې وګورئ نړۍ ته. مسلمانانو ورونو، یو یهودي چې په درد دي، ټول یهودانو سره په درد دي، ټول سره په تشویش کې. زما د نړۍ په ټولو مسلمانانو باندې غږ دی، راشي مسلمانانو ورونو، خو په حقیقت سره مسلمانان یاسئ او د افغانانو سره خواخوږي لرئ. موږ نور د دې شر او فساد نه خلاص کړي. درې څلوېښت کاله کېږي چې په افغانستان کې جنګ دی، انفجار دی، مرګ دی، جوبله ده، وینې تویدل دي. مسلمانانو ورونو، څنګه تاسو موږ ته ګورئ؟ موږ ستاسو ورونه یاستو که نه؟ څنګه موږ تاسو ووایو چې یو مسلمان د مسلمان ورور دی؟ راځئ، زما په ټولو نړیوالو په ټولو مسلمانانو باندې مې غږ دی، د نړۍ په اسلامي هیوادونو باندې مې غږ دی. مه پرېږدئ نور. دا چې تاسو اوس جرګه جوړه کړې ده او د دغه افغانستان د سولې په خاطر باندې راځئ، د دوهې خبرې به هم روانې. تاسو زموږ معنوي پلارونه یاستئ، تاسو زموږ عالمان یاستئ، تاسو زموږ مشران یاستئ، مسلمانان یاستئ. راځئ نور په افغانانو باندې رحم وکړئ، په موږ باندې رحم وکړئ. زما په ټولو عربو باندې غږ دی، په ټولو مسلمانی هیوادونو باندې مې غږ دی چې موږ نور دغه شر او فساد نه خلاص کړئ. نور زموږ افغانان تنګ شوي وو، د جنګ نه تنګ شوي وو. په هر کور کې راته شهید دی، په هر کور کې راته معلوم دی. په احترام ستاسو ورور شاهزاده نابینا، د جنگ متظاهر. سلام علیکم.
سلامونه نیک احترامات آزادی رادیو کارکونکو او اوریدونکو د نقیب الله افغان د ننګرهار ولایت نه زما د نړیوالو ورځپاڼو نه دا خواهش دی چې دونه غټې غټې تبصرې د افغانستان په مسلو په باره کښې نه دي کول پکار. انشاءالله هیڅ مشکل نشته. افغان ولس د حکومت ملاتړ کوي، افغان علما د حکومت ملاتړ کوي. دلته ترقیتي کارونه روان دي، څه مشکل نشته دی. که امریکا هم وځي نو الحمد للہ منگ پیاوڑی اردو لرو، پیاوڑی ځواکونه لري، ځانګړي ځواکونه، پولیس،